په افغانستان کې د ماسپخیم 2 بجې سوې د یو ساته پښتو خبرونه ز رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو څخه اورئ. په دې خبري ټولګه کې اورئ چې په کونړ ولایت کې د لرګیو د بندیدو پر سر پیل سوی مظاهره لا هم روانه ده، خو په سر کې هم خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې د عراق د پلازمینې بغداد په ختیځ کې موټر بم حمله سوې ده. امریکایي څارندوالانو یو تن د فلوریدا په هوایي ډګر پر خلکو د ډزو په تړاو رسمن تورن کړ. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان خبرونه له محمد حدیث پردې څخه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په هر قیمت چې وي باید د کونړ له ځنګلونو ساتنه وشي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو هر اړخیزه طرحه چمتو کړې ده، او د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې د کرکټ د ملي لوبغاړي شاپور زدران د قضیې په اړه څېړنې کوي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په هر قیمت چې وي باید د کونړ له ځنګلونو ساتنه وشي. فضل هادي مسلمیار نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته ویل چې د سنا مجلس یو پلاوی باید کونړ ته لاړ شي او هلته دې راپورته شوې لانجې هر اړخیزه څېړنه وکړي. د ښاغلي مسلمیار په خبره د ملي شتمنیو ساتل د هر افغان ملي وجیبه ده، او په دې برخه کې هیڅ ډول ناغېړي د منلو نه ده.
زمونه د افغانستان سرمایه ده، نه د کونړ. حراست او ساتل په موږ او تاسو باندې لازمي او فرض دی، او باید په هر شکل چې دینه ساتنه وکړو.
په ورته وخت کې په مشرانو جرګې کې د کونړ ځینو سناتورانو بیا وویل چې په کونړ کې د ځنګلونو غیر قانوني وهل له ډېرې مودې دوام لري، خو مرکزی حکومت تر اوسه اقدام نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې نن د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شمېر خلکو په دغه ولایت کې د ځنګلونو د غیر قانوني وهلو په غبرګون کې مظاهره هم کړې. که څه هم لاریون کوونکو ادعا کوله چې د کونړ سیمه ییز چارواکي په دغه ولایت کې د ځنګلونو په قطع کولو کې لاس لري، خو وړاندې د کونړ امنیه قومندان ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي څو ځنګلونه قطع قاچاق کړي. د افغانستان د سولې علي شوراوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هر اړخیزه طرحه چمتو کړې ده. په نړیوالو چارو کې دغه شورا سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په یاده طرحه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په عملی لارو چارو غور شوی دی.
یک استراتژی جدیدی که به اساس از او یک پلان ملی برای صلح تنظیم خواهد شد انشاءالله، به ظرف یک دو ماه باید از تصویب مجمع عمومی شورای عالی صلح هم بگذره.
د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې همدانن یو شمیر کارپوهانو او مدني فعالانو په کابل کې د خبری غونډې پر مهال انتقاد وکړ چې ګواکې د سولې علي شورا د سولې لپاره هیڅ ډول عملی پالیسی نه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي هیواد ته د راستنه شو کډوالو کورنیو بې ځای شو سره په هغه شکل چې لازم او مرسته نه ده شوې. فضل هادي مسلمیار چې نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې پر حکومت او ملي پانګوالو غږ وکړ چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د پاکستان چې کوم مهاجرین راغلي په تکلیف کې دي، او واقعا ستونزې شته دي، مشکلات شته. یوازې د پاکستان مهاجرینو ته نه، بلکې هغه بېځای خپلو داخلي بېځای شوو ته هم په هغه شکل سره چې باید په کار دي، من حیث د یو بشر، نه افغانستان حکومت او نه دلته چې کوم مرستندوی ادارې دي هغوی مرسته کړې ده.
او روسي کورنۍ خبر د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د کرکټ د ملي لوبغاړي شاپور زدران د قضیه په اړه څېړنې کوي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پر شاپور زدران د وسلوال برید په اړه څېړنې پیل شوي، خو د جزئیات لور کول ډډه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي شاپور زدران پرون شپه د کابل ښار په بګرامۍ ولسوالۍ کې د وسلوال برید لاندې راغی، خو نو موړی او ورورې له دغه بریده روغ ووتل. شاپور زدران چې ډېره موده په ټیم کې نه و، او یو ځل بیا ملي ټیم ته وبلل شو. د رپورټونو په اساس څو ورځې مخکې هم د خوست د کرکټ سټیډیوم د پرانیستې په مراسمو کې پرې د برید هڅه شوې وه. د افغانستان لنډ خبرونه هم دومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
د عراق د پلازمینې بغداد په ختیځ کې موټر بم حمله سوې ده. اټکل کېږي چې په شیعه میشته ناحیه جمیله کې به د نننۍ حملې له کبله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په چاودنې کې شپږ کسان وژل سوي، او په ځینو نورو کې دا شمېر دیارلس تنه ښوول سوی دی. په دې چاودنې کې چې د ترکاریو په یوه مارکېټ کې وسوه، په لسګونو نور کسان ټپیان سوي دي. د پېښې یوه عیني شاهد رویټرز اژانس ته وویل
عدت مرات صارت في انفجار.
د ترکاریو په دې عمده فروشي کې هر وخت به می حمله کیږي. دلته غزمه یا هم پوسټان سره چې امنیت ټینګ کړي، خلک د باندې وځي وجل کیږي، که په کور کې پاتې کیږي للوږې مري. د اسلامي دولت تروریستي ډلې په یو آنلاین اعلامیه کې د دې حمله مسؤلیت منلی دی. بلخوا ترکیه ته نږدې د سوریې په سرحدي شارګي کې د تیلو د یوه ټانکر په چاودنه کې په لسګونو تنه وژل سوي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي چې پرون شنبه په شمالي شهر ایزاز کې چې د یغونه په کنټرول کې دی، 8 تنه وژل سوي دي. اکثره وژل سوي کسان ملکیان دي، خو ویل کېږي چې د هغوی په منځ کې د سوریې د دولت 14 وسلوال مخالفان هم شامل دي. په لندن کې میشتې د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې دا هم ویلي چې په دې چاودنه کې په لسګونو نور سخت ژوبل سوي دي. تر اوسه کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. دا د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب د دسمبر پر 10 د اوربند له ټینګېدو وروسته دویمه لویه پیښه ده. امریکایي څارنوالانو یو تن د فلوریدا په هوایي ډګر کې پر خلکو د ډزو په تړاو رسمن تورن کړ. 26 استیبان سنتیاګو د فلوریدا په نړیوال هوایي ډګر کې د 15 تنو په وژلو او 6 نورو په ټپي کولو تورن سو. دا برید د جمعې په ورځ وسو. پلټونکي په دې څیړنه کوي چې آیا دغه کس عقلي او عصبي ستونزه لرله او له همدې کبله پر خلکو ډزې کړې که نه. د محاکمې په جریان کې دی د وسلو په لېږد او خونړۍ حمله تورن سو چې د بېګونه انسانانو د وژنې سبب سوه. په امریکا کې د دغسې وژنو لپاره مجازات حتی کېدای سي اعدام هم وي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره وایي سنتیاګو چې څه موده یې د عراق په جګړه کې هم برخه اخیستې وه، له الاسکا څخه د همدې حملې په نیت فلوریدا ته ورغلی و. د دې ادارې یو خاص مامور جورج پیرو سی بی ایس تلویزیون ته وویل موږ تقریبا له 115 اویا عیني شاهدانو سره مرکې وکړې. ویډیوګانې او نور فزیکي شواهد مو راټول کړي. موږ د هر تحقیقي څرک د ترلاسه کولو لپاره خپل کار ته ادامه ورکوو. د سنتیاګو ورور ویلي چې په وروستیو کې د نوموړي د رواني ناروغۍ درملنه روانه وه. او د امریکا انتخاب سوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ور بیا له روسیې سره د اړیکو د شکولو ژمنه وکړه. ښاغلی ټرمپ پرون د خپل ټویټر په یو پیغام کې ویل چې غواړي د نړۍ د ستونزو د حل لپاره له ماسکو سره ګډې هڅې وکړي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا متحده ایالاتونو په استخباراتي راپور کې راغلی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شخصا د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال د ټرمپ په ګټه د سایبري یا انټرنیټي حملو د کمپاین امر کړی و. خو ښاغلی ټرمپ تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې د سایبری حملو د مخنیوي لپاره به جدي اقدام کوي. د استخباراتي ادارې په معلوماتو کې ویل سوي چې هکرانو د روسیې د حکومت په ملاتړ د امریکا د سیاسي ګوندونو د کمپیوټرونو په سرورونو کې نفوذ کړی و.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادۍ رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ د خبرونه او د ازادۍ رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې آدرس یې azadiradio.com یا azadiradio.org کې واورئ او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په کونړ ولایت کې د لرګیو د بندیدو پر سر پیل شوې مظاهره لا هم روانه ده. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي که حکومت په هیواد کې د نادرو حیواناتو او الوتونکو وضعیت ته پام ونه کړي، نسل به یې کم سي. او په اورزګان ولایت کې د کورنیو د اقتصادي ودې په هدف یو شمېر ښځو ته د شیدو غواګانې ورکړل سوې.
د دا بالا مرسته موږ ته څوک نه ده کړې چې موږ یې دغه غوره کړې ده. موږ د کوچنیان دپاره خدای نه کوي یتیمان د کونډان ده، نو دغه ګټه کوو چې یو مستې او یو شیدې او یو شی خرڅ کړو.
که تر پایه راسره ملتیا وکړئ، دا او یو شمېر نور موضوعات به د ازادۍ راډیو په همدې خپرونه کې واورئ. درنو اوریدونکو، لکه چې وړاندې مو په خبرونو کې واوریدل، د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې پیل شوې مظاهره لا هم روانه ده. ویل کېږي چې د مظاهرې د پای ته رسیدو لپاره د ولایتي شورا د غړیو او د مظاهره چیانو د استازو ترمنځ خبرې روانې دي. دا محل راسره زموږ همکار هله انوري د ټلیفون په مستقیمه کرخه ده. انوري صاحب، که زما غږ اورې، د مظاهرې د وروستیو جزئیاتو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه وروره. مظاهره اوس پای ته ورسېدله. د مظاهره مشتانو دورې پیښو راغلو دینی عالمانو قومي مشتانو د کونړ د والی سره خبري وکړي غوي ورسره ژمنه وکړه چې د دوی د غستون چې دی د سره لپاره چې مظاهره کړي ده دا به مشتانو تر سي ورس مشر او اجرایي رئیس به رسي او د غستون به حل کوي ورته.
انوري صاحب د مظاهره چانو غوښتنې څه وي او کومې غوښتنې چې دوی ورسره کړي چې مرکزی حکومت به رسي غوښتنې څه وي؟
مننه. د دې غوښتنې دا وی چې د رئیس اجرایي په امضا باندې د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیسون لخوا یو مصوبه راغلی و کونړ ته، هغه داسې و چې باید کوم لرګي چې وهل شوي او د هغې نه پاخه مواد کړکۍ دروازې چوکۍ میزونه او نور شیونه جوړ شوي دي باید دې ته د انتقال اجازه ورکړي چې د هیواد نورو برخو ته، ننګرهار، کابل، نورو ځایونو ته او بې محصوله او دغه دوه درې ورځې هغه ته اجازه ورکړل شوه. خو د کونړ امنیت قومندان دا وایي چې دغه ملي شتمني ده او دا د اساسي قانون د 15مې مادې سره په ټکر کې ده. هغلته ویل کېږي چې ځنګلونو ساتل دا د هر افغان وظیفه ده او باید دا وساتل شي. نو په همدې اساس باندې هغه دا ټینګار کوي چې باید لرګي انتقال نشي او لرګي کله چې انتقالیږي د پخوا په څیر به بیا هم د ځنګلونو وهل زیاتیږي. نو هغه په دې خاطر باندې دغه بند کړی دي، د لرګي انتقال بند کړی دی. خو بیا هم اوس چې موږ والی سره خبرې وکړي هغه وایي چې دا موږ یو غټ صلاحیت پلاوی غوښته د رئیس جمهور نه چې هغه راشي دلته او خبره معلومه کړي چې څه مسلې روانې پاخه مواد کوم ورته ویل کېږي او خام مواد. نو مظاهره اوس پای ته رسیدلې ده او حالات کنټرول شوي دي.
انوري صاحب، مخکې داسې راپورونه موږ ترلاسه کړي وو چې په مظاهره کې ډزې شوي دي او مظاهره څه ناڅه په تاوتریخوالي اوښتې، که په دې اړه معلومات راکړي تلفات یې درلودل، د مظاهره څه ډول په تاوتریخوالي واوښته؟
مظاهره هغه مهال په تاوتریخوالي واوښتله چې مظاهره چیانو د یو سوزکې موټر چې هغې کې دروازې او کړکۍ بار وې، د شهیدانو چوک منځ ته یې راوړه، هغې ته اور واچاوه. کله چې اطفایه راغله د اور مرکولو دپاره دلته یو څو کسانو په اطفایه باندې ګزارونه وکړه. د هغې نه وروسته اطفایه د اوبو په وسیله اوبه وشیندلې په مظاهره چیانو او پولیسو هوایي ډزې وکړې چې تر اوسه پورې کوم د کم کس د زخمي کېدو یا د وژل کېدو راپور نه دی را رسېدلی.
مننه انوري صاحب. درنو اوریدونکو، زموږ همکار رحله انوري و چې په کونړ کې د مظاهرې په اړه وروستي معلومات ورکول. بل خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په هر خیمه چې وي باید د کونړ له ځنګلونو څخه ساتنه وسي. فضل هادي مسلمي ارنن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د سنا مجلس یو پلاوی به یاد ولایت ته ورځي او هلته به د راپور ته شوې لانجې په اړه هر اړخیزه څېړنه کوي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته. مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
د افغانستان د ولسی جرګې د چاپیریال ساتنې او طبي سرچینو کمیسون وای که حکومت په هیواد کې د نادرو حیواناتو او الوتونکو وضعیت ته پام ونه کړي نو نسل به یې کم سي. د دغه کمیسون مرستیال صفی الله مسلم د شنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی څو ځلې دغه موضوع له حکومتي چارواکو سره شریکه کړي خو په اړه اقدام نه دی سوی. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین هم په هیواد کې د نادرو حیواناتو او الوتونکو وضعیت اندېښمن ښکاري. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د چاپیریال ساتنې او طبي منابعو کمیسون له حکومت غواړي چې د نادرو او کمیابو حیواناتو او الوتونکو د غیر قانوني ښکار او قاچاق مخه دی ونیسي. د دې کمیسون مرستیال صفی الله مسلم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د دغو حیواناتو او الوتونکو وضعیت ته پام ونه شي نسل به د کمښت وروستي حد ته ورسیږي. خاغلی مسلم وویل دغه مسأله دوی څو ځلې د حکومت له مسؤلینو سره شریکه کړې خو په اړه اقدام نه دی شوی.
شکاری غیر قانونی از طریق خارجی ها داخلی ها صورت نگیره بخیلی
دو بل دو کورنیانو و بحرانیانو لخوا غیر قانونی خکار کی گی. هم دارنگ داس دیر ناغیر هم شوی چه حیوانات و الوتون که دنشت حالت ترسولی مونږ د بدخشان په سیمه کې شاهدان یو چې ښکاریان له پاکستان څخه راځي، د دغو حیواناتو او الوتونکو ښکار کوي او قاچاق کوي. په نورو ولایتونو کې هم دا مسئله شته، لکه په هرات او فاریاب کې چې د هیواد له پولو څخه قاچاق کیږي. ښاغلی مسلم وایي، که څه هم د حیواناتو او الوتونکو ښکار منع اعلان شوی، خو بیا هم لیدل کیږي چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې خلک د دغو حیواناتو او الوتونکو ښکار کوي. شاوخوا څلور ورځې مخکې خلکو د فراه ولایت د پرچمن په ولسوالۍ کې یو سپین پړانګ ژوندی ښکار کړ او مسؤلینو ته یې وسپاره. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې دغه پړانګ اوس له امنیتي ځواکونو سره دی او دوه میاشتې وروسته به اصلي سیمې ته ولېږدول شي. دغه اداره وایي په هیواد کې د کامیابو حیواناتو او الوتونکو پر وضعیت اندېښمنه ده او وایي چې که څوک د نادرو حیواناتو او الوتونکو د ښکار هڅه وکړي، له قانوني چلند سره به مخ شي. د دغه ادارې مسؤلین وایي سابیریایي کولنګ، د واورې پړانګ، مارکوپولو پسونه، ګیدړ، غرنۍ پیشو او چیتا پړانګ د افغانستان کامیابه حیوانات دي چې که پام ورته ونیشي نو ټول به ورک شي. افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال غلام محمد ملکیار آزادی راډیو ته وویل دوی هڅې کوي چې د دغو حیواناتو او الوتونکو نسل ترلاسه او ګرځېدو را ګرځېدو ته مناسب ځای ومومي. دی وایي نادر او لږ موندونکي حیوانات چې مخ په کمیدو دي وځورول شي او یا ښکار شي، له ښکاري سره به یې قانوني چلند وشي او دا پروسه روانه ده. مونږ هڅې کوو چې له یوې ستراتیژۍ سره سم د دوی ګرځېدو را ګرځېدو ته مناسب ځای پیدا کړو سو دوی خوندي وي. ښاغلی ملکیار وایي له 5 کلونو راهیسې 138 ډوله کامیابه حیوانات او نباتات چې له خطر سره مخ وو پیژندل شوي دي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
په ورزګان ولایت کې د سټار موسسې له لوري یو شمیر بېوزلو ښځو سره د شیدو د غواګانو مرسته وسوه. په عین حال کې یو شمیر ښځې وایي چې یادې غواګانې به د دوی کورنۍ اقتصاد په پښو ودروي. نور حال زموږ همکار شریف الله شرافت له ورزګان څخه راکوي.
دا ورزګان سیمې چارواکي وایي په دغه ولایت کې ښځې د ناوړه دودونو قرباني سوي او دې ته مجبوره سوي چې خلکو ته د فقر لاس اوږد کړي. د یکشنبې په ورځ په دغه ولایت کې د سټار موسسې له لورې له یو شمېر ښځو سره د غواګانو مرسته وسوه. د سټار موسسې ولایتي مسؤول احمد ضیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ښځو د کورني اقتصاد د لوړولو په موخه سل تنه ښځو ته په بېلابېلو برخو کې پنی او حرفوي زده کړې ورکړي چې له جملې 10 تنه ښځو ته یوه یوه غوا هم ورکول سوه. د نوموړي په وینا چې دوی به په راتلونکي کې هم له ښځو سره د مرستو په هدف ورته پروژې پلې کړي تر څو په دغه ولایت کې ښځې د فقر پر ځای کار ته مخه کړي.
سل ښځینه خوندې د مختلفو درسونو څخه چې هغه ته ویل کېدل فارغه سولې، سواده موزي په حق له تجارت په حق له حقوق اقتصادي و مدني و او تر څنګ یې ورسره دوی ته نور د صحت په اړه هم ټرینینګونه ورکېدل. نو بیا د هغو څخه تقریبا 309 څخه 10% د سټار د موسسې لخوا څخه کومک دی چې د 309 څخه 10 ښځې په کې کامیابه سولې پروپوزلونو کې. نو هغو دپاره موږ دغه ورستنۍ سروې ده چې 10 ښځو ته موږ غواوې تسلیم کړي دي.
دا مسولینو په خبره چې ورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو جنګونو کې زیاتره خوندو د کورنۍ سرپرستان له لاسه ورکړي او اوس یې د کورنۍ چارې دي تور په غاړه دي. یو شمېر هغه خویندې چې د سټار موسسې له لورې ورته په بېلابېلو برخو کې زده کړې ورکول سوي وي وایي چې دوی د لسو میاشتو په موده کې ډېر څه زده کړي چې په مرسته به دوی د خپلې کورنۍ اقتصاد پر پښو ودروي. دوی وایي چې په ورزګان ولایت کې لا هم ډېرې ښځې نورو ته د فقر لاس اوږدوي او دولت باید هغوی ته هم د کار زمینه برابره کړي تر څو د دې اقتصادي ستونزې حل سي. یو شمېر ښځو ازادي راډیو ته داسې وویل
دغه غوار کړې ده موږ یو مستې یو شیدې یو کوچی دغه به خرڅ کو خپل دایال د پاره به ګټه وکړو. دا بل مرسته موږ ته څوک نه ده کړی چې موږ دغه غوار کړې ده موږ د کوچنیان د پاره خدای نه کوي ما یتیمان د کندان د نو دغه ګټه کوو چې یو مستې یو شیدې یو شای خرڅ کو.
کچیر دوی کورنۍ اقتصاد ضعیف او کورنۍ مشکلات ولري بیا کولای شي دغه لار څخه خپل اقتصاد لور کړي.
خدا ما ته ګټه ده بیا چې زه خپل جوړ کوم یو بل دغه خرڅ کوم یا دغه کوم هغه ما ته ګټه کوي.
دا یادونه ور ده چې تر دې وړاندې په ورزګان ولایت کې د شوز چار ریاست ویلی و چې په دغه ولایت کې شوز له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او ډیر حقونه تر پښو لاندې سوي خو ولایتي ادارې بیا د شوز لپاره د ډیر کار کولو ژمنه کړې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
دا چې کابل چاپ ورځپاڼو په کومو موضوعاتو باندې لیکنې او تبصرې کړي، اجمل تورمان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان د امنیت او له دې عمله د ستونزو او اندېښنو د پراخېدلو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې د سر په مطلب کې لیکلي، فاران پالیسي خپرونې افغانستان بیا په هغو لسو مهمو کړکیچونو کې راوستی چې نړۍ به په 2018 میلادي کال کې ورسره مخامخ وي. خپرونې لیکلي، له څه باندې 15 کلونو وروسته چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د تروریزم په وړاندې پراخ مبارزه کې په افغانستان کې د طالبانو واکمنی نسکوره کړه، په دې هیواد کې جګړې او سیاسي بې ثباتۍ د نړۍ سولې او امنیت ته جدي ګواښ متوجه کړی دی. په مطلب کې راغلي، طالبان پرمختګ کوي، د حقانی شبکه په یو شمېر لویو ښارونو کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي، او د اسلامي دولت ډلې هم د یو لړ هغو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې په ترڅ کې شیعه مسلمان په نښه شوي دي. په مطلب کې د فاران پالیسۍ په حواله راغلي، که افغان امنیتي ځواکونه له دې زیات کمزوري شي، د دې خطر شته چې د حکومت تر واکمنۍ لاندې پراخې سیمې له لاسه ووسي او سیمه ییزو سختدریزو ډلو ته فرصت په لاس ورکړي چې ورڅخه ګټه پورته کړي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقاله کې په دې اړه لیکلي، د افغانستان د سولې عالي شورا د نړۍ د لویو هیوادونو د جګړې په ډګر د افغانستان د بدلېدلو خطر ته په پام سره اندېښنه لري، او له دغو هیوادونو یې غوښتي چې افغانستان د خپلو سیاسي سیالیو په میدان بدل نه کړي. په مطلب کې راغلي چې دغه شورا یو غړي ویلي، د نړۍ دغه لوی هیوادونه باید خپلې سیاسي ستونزې له ډیپلوماتیکو لارو هوارې کړي او افغانستان د خپلو سیالیو په ډګر بدل نه کړي. په مطلب کې راغلي، که داسې وشي نو د نړۍ هیڅ هیواد به ورنه ګټه پورته نه کړي او ټول به ورنه زیانمن شي، او د دغه سیالۍ نه زیږیدونکې ستونزې به ټوله نړۍ د داسې ناورین سره مخ کړي چې د مهارېدلو به نه وي. سرخط پلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګړې په سرمقاله کې دا موضوع راخیستې، هلمند ته د امریکایي دریایي ځواکونو ستنېدنه به جګړه نوره هم تیزه کړي. په سرمقاله کې راغلي، پینتاګون یا د امریکا د دفاع وزارت په پام کې لري چې 300 دریایي ځواکونه بیرته هلمند ته ولیږي، ځکه د سرمقاله لیکونکو په وینا د هلمند جغرافیا د کوکنارو د کښت او مخدر موادو د تولید او قاچاق له نظره طالبانو ته یو عایداتي مرکز دی. په سرمقاله کې راغلي، پینتاګون په راتلونکي جنگي فصل کې د جګړې د شدت وړاندوینه لري او له همدې عملی دا پریکړه کړې ده.
د بامیان ولایت چارواکي وایي د وژل سویو معدنچیانو جسدونه د هلیکوپتر په واسطه دایکنډي ته وړي او هلته به خاورو ته وسپارل سي. تمده نن له بامیانو نه د یو دولتي پلاوي په ملتیا د جسدونه دایکنډي ولایت ته انتقال سي. د ډبرو سکرو اته معدنچیان چې په خټه هزاره او د دایکنډي ولایت اوسیدونکي وو، د جمعې په ورځ د بغلان په تالاو برفک ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل سول. صفي الله ستانیزی په دې اړه راپور لري.
تامدا نن یک شنبه په دایکندی کې د هغو معدنچیانو جسدونه خاورې ته وسپارل شي چې د بغلان په تالاو برفک ولسوالۍ کې وژل شوي وو. د بامیان د والي ویاند عبدالرحمن احمدي ازادي راډیو ته وویل د وو معدنچیانو مړي بامیانو ته رسیدلی دي. ښاغلی احمدي وویل، تالاو برفک د بغلان یو ناامنه ولسوالۍ ده او طالبان پکې فعال دي، خو د پیښې په اړه جدي پلټنې روانې دي.
روزی یک شنبه
دی وای د شهیدانو جسدونه د هلیکوپټر په واسطه د یو پلاوی په ملتیا چې د جمهوریت ریاست لخوا موظف شوی د شهیدانو خپل ولایت دایکندی ته انتقالیږي. د ته په پام چې تالاو برفک یو سخت نه امنه ولسوالی ده، ډیره په کې طالبان فعال دي. که څه هم تحقیقات نه دي بشپړ شوی، خو کېدای شي وایو چې دا کار د طالبانو پورې اړوند ډلو کړای وي، ځکه چې تر اوسه موږ په دې سیمه کې د داعش د حضور په اړه کوم ریپورت نه دی ترلاسه کړی.
ما ته حالا گزارش مبنی بر حضور داعش در این نقاط نداشتیم.
خود طالبان په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي، کوم کسانو چې په کان کې کار کوو د دې ډلې اجازه درلوده او د خبره خې اړیکې ورسره درلودې. د بغلان تالاو برفک ولسوال فیض محمد امیری د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل کې داعش دا مرګونی حمله اسلامي دولت ډلې یا داعش کړی وي. وسلوالو کسانو د ډبرو سکرو د کان د اته کارګران په داسې حال کې چې له تالاو برفک نه د بامیانو په لور روانو او له هغه ځایه دایکون ګوندی ته د خپل کورونو د لیدلو تکل کړي او په اناردری سیمه کې لموټرو ښکته کړي او په ډزو یې وژلې دي. اخو په ولسی جرګه کې د دایکندي ولایت استازي اسد الله سعادتی ازادي راډیو ته وویل ځینې افراطي ډلې د پراخېدو په حال کې دي چې غواړي په ورته کارونو سره فرقې شخړو ته لمن ووهي. متاسفانه ځینې تکفیری او توندلاري ډلې په یو شمېر سیمو کې د پراخېدو په حال کې دي. دوی وضعیت لا پسې خرابوي څو د افغانستان خلک په فرقې شخړو کې سره واچوي. دوی غواړي قومي لانجې رامنځته کړي او خپلو هدفونو ته ورسیږي. فکر کوم تر ډېره یې انګېزه همدا ده. دوی یعنی همدا وژل شوي معدنچان هغه خلک چې په هیڅ ډول یې له کوم سیاسي ډلې سره اړیکه نه درلوده. ښاغلی سعادتی به نن د وژل شوي معدنچیانو د خاورې سپارلو په مراسمو کې د نورو کسانو په ډله کې برخه واخلي. اخو د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق پرون په یو خبري غونډه کې په معدنچیانو د حمله وغندله او وی ویل چې د افغانستان دښمنان د خلکو ترمنځ یووالی نشي ماتولی. په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې له دې مخکې هم په شیعهګانو مرګونی حملې شوي چې ډېری یې مسؤلیت داعش منلی دی.
درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د بامیان ولایت چارواکي وایي د وژل شوی مادنچانو جسدونه د هلیکوپټر په واسطه د ایکونډي ولایت وړي او هلته به خاورو ته وسپارل سي. تمدانن له بامیان نه یو دولتي پلاوی په ملتیا د جسدونه د ایکونډي ولایت انتقال سي. د ډبرو سکرو اته مادنچان چې په خټه هزاره وو د ایکونډي ولایت اوسیدونکو د جمعې په ورځ د بغلان په دالا برفه کلسوالي کې د وسلوالو کسانو لخوا ووژل سول.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
اوس هم یوا نره والا موضوع د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی له روسیې سره د اړیکو خوالی ښه کار دی. هغه دا خبرې په ټویټر کې ورځ وروسته لدې وکړې چې د امریکا متحده ایالاتونو یو استخباراتي راپور څرګنده کړ چې د روسیې ولسمشر په خپله د امریکا په انتخاباتو کې د ترامپ په ګټه د سایبری کمپاین امر کړی وو. تر دې مخکې ترامپ د سایبری حملو د مخنیوي په هدف د طرحې د جوړولو ژمنه کړې وه. صفی الله ستانیزی په دې اړه راپور لري.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له روسیې سره د اړیکو په خوالی ټینګار کړی دی. هغه دا ټینګار یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو په یو استخباراتي رپورت کې راغلی و چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال د ډونالد ترامپ په ګټه د سایبری کمپاین د ترسره کولو امر کړی و. ترامپ پرون سهار په دې اړه ټویټ وکړ او ویې ویل چې له روسیې سره د ښو اړیکو لرل یو ښه کار دی، بد کار نه دی، یوازې احمق خلک به فکر کوي چې د خو اړیکو لرل بد دي. د ترامپ دا تازه واده له مسکو سره د اړیکو د خکولو په خاطر د هغه له پخوانیو سرګندونو سره سمون خوري. د ډونالد ترامپ د پرونی ټویټ د لیکنې بڼه د هغه د وړ میورزي له سرګندونو سره چې د امریکا د استخباراتي رپورت تر خبرېدو وروسته وکړي تفاوت درلود. ترامپ تر دې مخکې په یو بیان کې له خپل ټیم غوښتي و چې د جمهوري ریاست په لومړۍ او درېیمه میاشتو کې له سایبری حملو سره د مبارزې او د هغو د بندیدو په خاطر یو طرحه جوړه کړي. کرملین تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتي رپورت په اړه څه نه دی ویلي، خو په لندن کې د روسیې سفارت پرون په یو ټویټري پیغام کې دا رپورت خندونکی بللی دی. خو د امریکا د کانګرس ډیرو مهمو ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړیو د امریکا د یاد استخباراتي رپورت موندنې سمې بللي او اوس وخت د سنا جرګې درې بیلې کمیټې د سایبری کمپاین د څېړلو په حال کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د تازه استخباراتي رپورت موندنو د 2016 میلادي کال په ولسمشریزو ټاکنو کې پر ډیموکراتي کاندید هیلری کلنټن د ډونالد ترامپ بریا تر سیوري لاندې راوستي ده. تمه ده ښاغلی ترامپ په دوه اونیو کې دننه د امریکا متحده ایالاتونو د 50 جمهور رئیس په توګه لوړه وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو تاسو د محل زمو غږ له ازادي رادیو څخه اوري. ازادي رادیو د سهار له د ماښام تر اوو بجو پورې ژوندۍ خپرونه لري او تاسو کولی شئ زموږ خبرونه، راپورونه او نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو کې واورئ او هم وګورئ. د محل په افغانستان کې نږدې 2:30 بجې کېدونکې دي. زموږ همکار محمد حدیث پردي سټوډیو ته راغلی د دې محل لاند کورنۍ او بهرنۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په هر قیمت چې وي باید د کونړ له ځنګلونو ساتنه وشي. د افغانستان د سولې علي شوراوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو جامع طرحه چمتو کړې ده. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د کرکټ د ملي لوبغاړي شاپور زدران د قضیې په اړه څېړنې کوي. استیبان سانتیاګو د فلوریدا په نړیوال هوایي ډګر کې د 15 تنو په وژلو او شپږ نورو په ټپي کولو تورن شو. دا برید د جمعې په ورځ وشو. ترکیه ته نږدې د سوریې په سرحدي ښار کې د تیلو د یوه ټانکر په چاودنه کې لسګونه تنه وژل شوي دي. او د عراق د پلازمینې په بغداد ختیځ کې موټر بم چاودنه شوې ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه چې مرضیه احمدزی وړاندې کوي، ورپسې روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام چې ناجیه ساپی کوربتوب کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلان وایي چې د بغلان د سمنټو د فابریکې او د سکرو د کرکر دودکش کان د تړون لغوه کیدل د افغان پانګوالو ترمنځ اندېښنې راپیدا کړې دي. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوسی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون له لغوه کیدو مخکې باید افغان حکومت په دې اړه یو کمیسیون ګمارلی وای څو دغه قضیه وڅېړي. افغان حکومت د جدې په شپاړسمه له دې امله چې قراردادي شرکت پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی دغه تړون لغوه کړ. افغان حکومت لاس کله مخکې لیو افغان ALC شرکت سره دغه تړون د نه سلوي کلونو پر مخ کړی وو. خانجان الکوزی ویل هغه افغان پانګوالو چې اوس په افغانستان کې د انرژي ساختماني چارو او قانونو په برخه کې پانګونه کړي اندېښنه لري. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو ریاست مسؤلان وایي چې په دغه ولایت کې سوداګر د وسلوالو کسانو لخوا ګواښل او تښتول کیږي. د دغه ریاست مشر نصیر عالمیار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې په پکتیا ولایت کې د افغان سوداګرو لپاره جدي امنیتي تدابیر ونه نیول شي نو سوداګر به بهر ته د خپلو پانګو ویستلو ته اړ شي.
همداسې زموږ د سرمایه‌ګذارانو د ژوند لپاره، د دوی د مال لپاره دوی ته لوی خطر ده. د پکتیا لپاره، د پکتیا د سرمایه‌ګذارانو لپاره که چیرې دا حالت دوام وکړي زموږ سرمایه په چپه دریږي او همداسې سرمایه‌ګذاران په تخت په حالت کې قرار لري.
د تېرې پنجشنبې په ورځ د پکتیا د لومړۍ حوزې د عادل پلازا په ساحه کې مازدیګر مهال څو تنو مخپټو وسلوالو له درې افغان سوداګرو څخه څه باندې 2.5 میلیونه کلداري وتښتولې. عالمګر وایي چې د دغې پېښې عاملین تښتېدلي خو له کورنۍ چارو وزارت او د پکتیا له امنیه قمندانۍ څخه غواړي څو په دغه ولایت کې د افغان سوداګرو لپاره جدي امنیتي تدابیر ونیسي. دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم په ځینو ولایتونو کې افغان سوداګر ګواښل او وژل شوي دي او د همدې خوراکي موادو عمده بیې. یو پوچی 9.5 کیلوی پاکستانی وړه 1,250 افغانۍ، یو پوچی 50 کیلوی قزاقي وړه 1,150 افغانۍ، یو 50 کیلوی بوجی بوره 2,350 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجی وریجې 1,550 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,100 افغانۍ او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول تیل په 4.5 او 1 لیتر ډیزل تیل په 2.5 افغانۍ پلورل کیږي. او په شزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 70 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 70 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 70 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 70 پوله او زر پاکستانی کلدار 614 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
دوستانو سلامونه می ومنه. یو ځل بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مو زه نجیه سپه هرکلی کوم. هیله ده چې د پروګرام تر پایه سره ملتیا وکړي. په دغه پروګرام کې سره په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون د غوږ او ستونی د برخي متخصص ډاکټر صاحب سید امین نوري سره ملمه ده. یو د ستونی درد په عواملو له موږ سره غږیږي. ډاکټر صاحب ته هم ښه راغلاست وایم.
زم په خپل نوبت تاسو ته او د برنامه ټولو کارکونکو ته او محترم اوریدونکو ته سلام تقدیموم. خدای دې وکړي چې په دې څو شوبې چې دلته ورسایو مفید تموم شو.
ډیره مننه. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بله شمیره ده 0800225055. او همدارنګه تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې له لارې هم خپلې پوښتنې موږ ته واستوئ. د خبرونه یادونه کوو چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې په مستقیم ډول خبریږي. راځو د اړوندې موضوع په اړه یو راپور مې چمتو کړی. دغه راپور اورو بیا راګرځو د خبرونې پاتې برخې ته. د ستونی درد یو تنفسي ساري ناروغي ده چې ماشومان زیات پرې اخته او په سړه هوا کې ډیره تر سترګو کیږي. روغتیایي متخصصین خاورې، دوړې، ناپاکه چاپیریال او د بدن د مقاومت ټیټوالی د ستوني د درد ستر لاملونه یادوي. ډاکټر کبیر جویان وایي د ستوني درد یو عامه ناروغي ده او هر وخت ورباندې د اخته کېدو امکان شته، خو د هوا په سړېدو سره یې پیښې ډیریږي. نوموړي وویل د ستوني درد تر ډیره د ویروسي میکروبونو له کبله پیدا کیږي.
د ستوني درد عامل زیاتر په دې موسم کې ویروسي ده. ویروس یعنی یو قسم میکروب یا جرم ده چې زیاتر په دې موسم کې دی. ستوني درد او نور اعضا و تی مریضی سبب کردی او بل لغن ورستا بکتری مرزون هم سبب کردش تی ستونی درد او نور تی سینه ناروغی یاد نمونیا او یاد نور ناروغی سبب کردی.
نموری هم درنگ ویل دستونی لدرد سر دیره وقت شدیده تبا دزان درد ستریا او توخی ملوی. در دکتر جویان پا وینا دستونی در درد لپاره در ملگین و اوبو کارول به هغه صورت که چه در ملگی کچه کموی گرچه ورده خود دستونی پرتکول ناوری پایل درلو دلیشی.
در ملگی محلول هم خدا چه حالی در گرچه نانده خدا چه مکتاسی کل خودیر زیاد تیز نی چه اخپل صحب تخریش کیگی لکه دونه چه دسترگ اوخ که خونده لکه لغن زیاد با نگرگره او که اول خود چه به اجتماع که یه نفر یا روزش دوکام یا ستونی درد کیگی باید اگه کوششو که چه اگه نور سره مواجه نشی، مثلا نزدیک کنینی او یا ماسک استعمال که دای مخنیوی ده.
لدی سره بیا یو شمیر نور روغتی متخصصین وایی که چیری دستونی ده درد درملنه و نشی ده پوز یا غوگ نروغی ده مفصلونو درد روماتیزم او آنچه ده زلن نروغی پیدا او وینه هم مکروبی کبی. به هم پروگرام تخرق لی دوستانو پا خبرونه که یدونه که چه نن په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون د غوږ او ستوني د برخي متخصص ډاکټر صاحب سید امین نوري د سره ملمدایو او د ستوني درد په عواملو غږیږي. ډاکټر صاحب نوري، اول په دې موسم کې ستاسو په نظر ډیری ماشومان او لویان د ستوني له درد نه زوريږي، آیا ککړه هوا د ستوني د درد لامل ګرځي یا نور عوامل هم لري؟
ډیر مننه. په دې موسم کې معمولا ویروسي آفتونه لکه څنګه چې تاسو په راپور کې موردل زیاتره فعال ویروسونه زیات په نسبی یخ هوا کې د رشد او د تکثر هغه زیات دی، نو په همدې خاطر په محیط کې زیات خوري وي او سبب د ستوني د درد او ریزش او زکام او حتی که تداوی نشي کېدای شي د نورو آفتو لکه د دماغو چرک یا سینوزایتس او یا هم د کارت طرق تنفسي د التهاباتو لکه د ترخیا یا شزن د التهاب چې په نام د ترخیاتس او یا د هنجره التهاب په نام د لارنجایتس یا کارت سینه بغل یا نمونیا د رامنځته وړلو سبب هم ګرځي. نو عمده عامل دا دی چې په دغو موسم کې ویروسي انتانا چې زیاتره فعال دي او زیاتره خواره وي، نو په دې خاطر ماشومان چون مقاومت نسبت غټانو ته ضعیفتره دی، په دې خاطر هغوی زیات تمایل دغو انتاناتو ته لري نظر کاهلانو ته. په دو خاطر کاهلان په طول د عمر کې وخت نا وخت د ویروسي انتاناتو د نور انتاناتو سه د مخامخ شوي وي او وجود دفاعي سیستم انتیبادیګان مختلف جوړې کړي وي او هغه انتیبادیګان مجرد دیده چه انتان که ویروس وی که بکتریا یا نور انتانا چه مخ که ده ورسه مخامخ شویده اغا انتیبادی تیار ورته جوره شویده او دغه پروسه ده التهابي و انتانی دمیان زوری ولی پا ماشومان که چون دغه سیستم ده دفاعی ده وزیاد نمره پر مختلل اینه ده نمره زیاد پر حساب سا غختل اینه ده نو پتی خاطر ده زیاد ده مرز آخته کیگی.
بله دکتر سیب نوری، هغه کسان چې د ستوني په درد اخته کیږي ستاسو مشوره ورته څه ده؟ باید لومړی کورنی درمل وکړي کنه ورشي ډاکټر ته مراجعه وکړي او درمل واخلي؟
نظر حالت مریض های تفرق کن پا یو تعداد حالاتو که کدشی کورنی درمل کفایت و که چپوگو جمله که مثلا زیاد مایات و خستل که دستی برابر تب ورسروی او کسالات و خستگیم ورسروی کدشی استراحت بستر و که مایات زیاد و خلیخ خواره و خوری نو کفایت بکن. پا بعض حالاتو که کدشی ده مال غرقره هم ورسر ملگری کن، ولی پا اوگو حالاتو که چه مریض شدید تب ولیدی حتی پا بعض حالاتی که خصوصا که په وایرسی انتانات باندې باکتریایی انتانات سوپر امپوز یا وربرسیره پیوارشی نو په دې صورت که کیدای شي مریض ډیر شدید تبه ولیدی، کسالت، خستگی، ځان درد، حتی مشابه د ملاریا غوندې یو کلینیکی صفحه یا اعراض علائم د مریض ولیدی، نو په داس حالاتو که بیا کورنی درمل کیدای شي کفایت ونه کو، نو بهتره ده چې یو ډاکټر ته یا صحی مرکز ته کلینیک وی شفاخانه وی هر چرته چه ده امکانات لیلی نظر خپل امکانات ده غوزای تلارشی او ده داکتر پا مشواره سره اغا مناسب درمل که انتیبیوتیک دی که دواد زد درد او که غرغره ده او که نور زمیموی دواگانی دی اغا وطول کرشی سترچو مریضه اساسی تشخیص او پخط توگه درمله نوشی.
ډیره مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام او رای آصف لپکتیا نپلی که کده آصف خان بیربانی وکی.
مننه دا او بخا د پز د بندول د څومره وخت کیږي او کوم ضربه کوم لویدل په ماشوم توپ کې وس نجدو وختو کې د رزش سملګرای وي کنه وي ملګرای او نور داسې پوز به دا پرنجای سرخوګای دا شان عمر سملګری دي کنه؟
نه ډاکټر صاحب، ضربه خو کله نه خوړلې، خو دا سر دا یو څنګه دا پورته دا غمې خوګیږي دردونه کوي کله.
ډیر ښه، مننه. بس غوږونی سازه ان شاء الله ما څه د تا د معرفت مارو کې څه معلومات ان شاء الله زه به درکم، امید چې درته ګټور ثابت شي.
مننه کول آصف نه چې پکتیا نه اړیکه نیولې وه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ګران آصف جان وروره، د پزې بندش زیات علتونه لري او نظر په سین، نظر په دې چې لکه ما بعضې پوښتنه وکړه که چیرې مثلا د ضربې په بنیاد کې منځ ترغلی وي، نو کیدای شي په دې صورت کې پزه یا هډوکی مات وي مثلا یا پرده کږه شوي وي، او که د ضربې خاص تاریخچه موجوده نه وي نو په دې صورت کې کیدای شي په ولادي ډول هم بعضې وخت د پزه چې یوه پرده ده دغه په دوو قسمتو ویشین، او دغه پرده بعضې وخت کې یا په ولادي ډول یا په ارثي ډول، بعضې خلک په ارثي ډول د مور و پلار نه په ارث د پوزې کاغوالی وړي، او یا په وخت جریان د ولادت کې ضربه یا فشار په پوزه باندې واردیږي او پوزه پردې د کاغوالی سبب کیږي. نو په داسې حالاتو کې معمولا خو که چیرې ډیر بندش زیات وي او په علت یې د پزې د پردې کاغوالی وي، نو په بعض حالاتو که کدش په ماشومانو که د پرده د پرده د ترمیم یا سپتوپلاستی عملیات اجرا شي، ولی معمولا کوشش داسی که چې دغه عملیات که چیر ډیر اعراض و علایم ورنکا بندش د پوز منځ ته رانوړي، نو کوشش ده که چې پس د 14 کلنۍ، گرچه په د نوي کتابو کې پس د 14 کلنۍ هم د عملیات توصیه ورته کېدلی شي چې وشي، خو په عمومي ډول که چیر ډیر مشکلات ورته ایجاد کړي نه وي، نو پس د 14 کلنۍ د پزې پرده د کوم کوخ قسمت چره هغه کوخ قسمت لریکی او دوه عملیات په نامه د استعمار یا سب میکوز ریزکشن ویل کیږي، او دا یو هغه جذری او اساسی لیاردم، او کچیر ماشوم وی ما تا او دغه تکلیف د پوزې د پرده کاغوال دی وجه وی او ډیر مشکلات ورته ایجاد کا، نو بیا دغه پزې د پرده کاغوال په دوک حالت کې و باسل کی نه دی پزې پرده د کرکک او دوکای چره یا د نرم دوکای، بلکې هغه باندې یو خاص عملیات عملیاتی پروسیجر شکونه دی هغه اجراکی او هغه کاغواله نسبی ارجاکی. خو په دو حالت کې چانس دستشته دی چې چون شخص یا ماشوم غټیږي او د غټېدو سه خامه خود پوز دغه اندازه هم غټی نو کېدای شي بیرته هم دغه کاغواله ورته پیدا شي او په دې خاطر هم زیات ترجیح ورکول کی چې دغه عملیات په د څوارلس یا بلخصوص دولس کالونه کم عمر کې اجرا شي. نور علتونه د پازه د بندش هم موجود دي، مثلا په پوزه کې یو درې یاډو کې دي، بعض وخت څلورم هم موجود وي چې غوته توربیناتونه یا کانکو نزل سویل کې یا قرینات ورته ویل کې په عربي اصطلاح کې، او دغه هم په مختلف عوامل چې غوت جمله نه ریزش کېدای شي ډیرو خلکو ته د ریزش ډیر عادي خبر ښکارا شي ولې داسې نه ده. ریزش په خپل مرده مرزو ده او ډیر مرزونه نور هم منستر وړای شي، په شمول د دوه توربیناتونو یا د کانکو نزل سوی قرینات چې دي د غټوالي سبب کی کچیر په مزمن ډول یو شخص د ریزش نه مشکل یو سینو په دوه خطر کوشش باید داسې وشي چې کچیر د توربیناتونه او یا د قرینات غټوي او ډاکټر تلار چې واغه غټوي نو دغه هم بیا درملنه یا د دوا په واسطه کچیر عامل ریزش وی او ریزش مزمن ریزش وی نو د مزمن ریزش تداوی باید وشي ترڅو هغه ځان خپل روړ کړي. خو بعض حالات کې کیدای شي په تداوی یا په طبي تداوی یا په دوا باندې مشکل حل نشي، بیا په داسې حالات کې کیدای شي د قرینات چې یا وسی شی یا که دیر مشکل سازوی که داشی و قسمتی لرشی. خو باید متوجه اوسی خصوصا دکتر صاحبان خصوصا دغه مسلک د گوشگلو د بخش یا د ستون پز متخصصین چه په دیر اندازه باید دغه قرینات و لری نکړل شي، په دې خاطر که دیر اعظم قسمت دغه توربیناتو لری شي نو بیا د پخپله د پوز د پراخوالی سبب کیږي، یعنی دغه حفره یا د پوز یا د سوای د پوز ډیر غټی چې دا هم په خپل سبب د بندش د پوز کې هغه میکانیزم دا سره چې کله پوز د غسوروي ډیر غټ وي نو په دوه صورت کې د پوز نورمال افرازات چې دی د پیساب سمو تاسو په عام اصطلاح کې بخشش دی وی ګړنګ چې ورته وي نو دا خو افرازات پوز غدوات عقل ته د افرازات تولیدیږي، نو دا افرازات البته په شکل د ارچق یا کروست تجمع که او دغه تجمع دو وخت نو وخت سبب دی که چا یو غټ کتله جوړه کا او د پوز د بندش سبب کوي.
بله
بعض حالات
بل اوریدون کې تبه ورسو ډیر اوریدون کې پلیک کې دی مهرباني وکړه غزنی نه بل اوریدون کې لرو مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلامونه. وعلیکم السلام. مثلا دا د تقریبا کله چې زو کله چې دا پیدا شوی ده نو تر اوسه یې په کومه کې مشکل ده چې په دې باندې دی نو دا موږ باید دا څه کړو چې هغه باید د دې هم ورکو د ماکسیمل ام سیسمن خو نو تر اوسه څه فرق نه کو کړی دا باندې چې کوم دا وجه چې سم یې او کله چې نه خري نو بیا دا ماغونم به هغه د دې دی او دا خپل کله کله کوي.
گران اوروره د غزنی نه دغه د پزې د بندش کوم شوم چې دی دی عمر څومره دی اوس؟
اوس تقریبا نو میا څه تر کېدلې نه
څه عمر دی. کله چې شو دی روي آیا شو دی رو دای شي او که شو دی رو دلم سم نشي کړای او کله شو دی خوشی کوي او بیا یې نسی او څه خلک کسانه وکړي چې
پزې بند شي نو بیا شو دی روي د پېږدي او د تر تمام شره وګمه ته دا چې ویل چې د مور شې ویل چې ما غوښته تاسو هغه مو ته چې د غبازې ځینې څه نن باندې وکړم چې تاسو دا هم په څنګه د ما غوښته کله چې راځي د ما غي ول زخلاص دي یو ساعت دوه ساعت لپاره دغه ساعت بیا بیا باندې
ماشوم چیرته پیدا شوه شفاخانه کې که کور کې
پیدا شوه
شفاخانه کې په نورمال ډول پیدا شوه که داسې مشکل و او بازه کومکی کار نه ورسه شوی دی په پیدایش په وخت کې
کومکی کار نه ندیر ورسه دی وخت ډیر وخت
خاصه شروع را غوښونه سه ان شاء الله ته معلومات چوی هغه بدرته ده
مهرباني وکړئ.
لکه څنګه چې مخکې د پزې د بندش په موارد کې وګړي د لاس جونز خلک تمام یو څه ځوابونه ووي نو یو ویلات هم هغه وخت هم ذکر کړل خو کېدای شي ورو ورو چې مو صحیح غوږ نه ونیول یا وروسته به برنامه کې شریک شوی ورسم بوستیم په خیر راشي. نو یو ویلات دا ده چې مو چې په قسم د ولادي شکل هم د پوزې پردې کاغولی یو شخص کې دل شي په ارث یو سي د خپل مور او پلار او دي نکونو غور نکونو نه او یا په وخت جریان د ولادت کې کچیر ماشوم باندې فشار وارد شي په پزای نو هغه هم د پوزې د پردې ته کېګوال سبب کیږي نو کچیر دغه سه ماشوم ډاکټر ورته وی دی چې پزې پردې کېګه ده خو بهتره خبره ده چې په دغه وخت کې دای کوشش وکړه د پوزې غوړه وساتي د ریزش څخه نه کوشش وکړه چې ماشوم ریزش څخه نشي چون دی وی خونه پوزې پردې کېګه ده بندش نسبی میخانیکی موجود دی او د بل خونه ریزش ولا په ریزش کې هم پرسو په پزې په غشای مخاطی کې میان سره سینو هغه یو ته دیو طرفه کم بندش موجود دی د بل طرفه دغه پرسوب نورم د بندش زیاتی وي او د ماشوم مشکل ور زیاتی وي نو که خبر داده چې دی کوشش وکړه چې پزه د ماشوم پزه چې د ارچق نه یا د خیغ نه هغه وخت نو وخت پاک کړه هغه کده شي چې د یو وخت پاکول پلتی چې دی په دې باندې دغه ارچقونه پاک یا که نور شونه وي دغه بعضې ښځې دغه د وریځې په مچناک باندې سه ایسته کوي نو په هغې باندې یا که داسې وړ پنسل پیوکه او په پوزه کې وګوري چې خیګونه موجود دي دا خیګونه یا ارچقونه ده ایسته کړه چون ما مخکې ومه چې د یوې خونه خو بندش موجود دی او د بلې خونه کمترین نور اضافي شوان یا پرسوب د ریزش د وجې نه یا دغه ارچقونه نور ده باشم د پزه بندش زیاتی وی نو در چکونه بده ایسته که پوزه به وقت نواخت چیشه چی پکور که وی که دهشی در زیر غاری وی که دهشی واسلین وی یا نور ملمونه دسترگو ارشه چی پکور که موجود وی نو پده بانده نیواک ریمونه نور ارشه چی پکور که موجود و غرمون که مواد نو پده بانده ده وقت پاکول و پلتو ده خلی او ده غرکون که مواد پده وقت پاکون که پلتو بانده وی او ده پوز داخل ده ورته غوری وی او یا که دهشی ویکس واخلی ویکس چون ماشوم بیر ورده او ده پوستم نازک ده غشای مخاطی هم نازک ده نظر غتانو تا نو دغه ویکس ده ده واسلین سم میکس که پا برابر اندازه یعنی 50-50 فیصد او پا دیگه بانده ده ده پوز بیرون خوانه او ده داخل نه پا وقت باکاون که بانده پلتو بانده ده ده پوز داخل غریبی نو امیده چه ده سر ده ده ماشوم مشکلات رفشین پا پزه که ده چککو استعمال خی کار نده خصوصا کمشای چه ورور یاد که چه زاینوسین قطره ده خو پا ماشومان که معمولا کوشش باید وش چه استفاده نشی او که بیا مشکلات زیاد وی چون ما وو چه دغه د پوز خیګونه او د دو خیګونه لره کول بعض وخت کدی شي لګ مشکل ساز وی نو په دې صورت کې کدی شي د سودیم کلورایت یا د ملګوبینو قطرو څخه استفاده وش چې په بازار کې په تیار جوړ شوی قطرات چې فیصدی هم جوړه ده صفر اشاره معمولا 15% صفر اشاره اشاره ورساله چې 15% باندې تاسو په کور کې مالګه ونه خلې چې 15% او بورسه و چې 15% مالګه و در ده خواله 15% او هغه په مقام ډول جوړ شوی دی او ارزان هم دی که ده شی 10 روپی یو قطره دی پوزی و په میاشتو که نوی خو په هفتو خو انشالله کار کن نو دا قطره استعمال بیاد خاص زره نلیدی دو دو وقت و دری وقت و پزایی که داشت 15 وقت و 10 وقت هم استفاده که او دا خیگونم نرمی بی او خیگونه چه نرم کل نو بیا با غیرچکونه پاکه و بندش بیم انشالله و سره پشیم کن بل دوست نگه
دیره منن دوستانو یادونه که وچه با کبل که دا اندرا گاندی روختون دا غوگ استونی دا برخی متخصص دکتر سید سیدامین نوری را سره ملتیا کوی نن دا غوگ استونی پا اواملو ناروغیو پا اواملو غگیگو نبی پلیکه که دایی دا پختن اخلو نبی اولا خان لکابل نا میره بانیو که
سلام علیکم
و علیکم سلام میره بانی
مننه
خان تاسو خوشاله تاسو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
دا بل د ډاکټر فاریم څنګه نن د ډاکټر سره محترم نه هم دا چې څه شي مکی په دې کې یو څه نو فن نو سمې ځه تر کوی خو دې خل ځه د کوی ما ما څنګه درته یو داسې مشه نه څه او ورته دا چې خاص تر نه فګرلې چې د بیرې شپې ډېر وخت تاسو نه درې فرصت آیا څه به دې پیدا وي
و بخا نه بوله جان او بخا یو خود کچ رادیو ملګدل یو د غږ د ډېر نکاسی راتللو نو د سمه د موضوع مونږ وخسته یو څو پښتنه بیا مو کومل لګ می ووردل دغه درد د ستونی دی و د ستونی درد شته په لاین کې
پلان کې دی او
دغه ستونی درد وروره دغه دا ارتباط لري د خوړلو سره ارتباط لري یعنی کوم شای خوړې درد کا درته خبرې کې ستونی درد شته په خاص موسم پورې اړه لري په ژمي کې زیاتې په پسرلي کې زیاتې په مني کې زیاتې او د غذا او د نور شون ستر شون وخورې یا نس نور بعض غذاګان وخورې دوه سم سره ارتباط لري خربوزه او نور شون
نبی الله خان من غاوري ښه فکر کوم د دوی اړیکه پرې شوه نو بیا دې اړیکه ونیسي د خبرونه په دویمه برخه کې ډاکټر صاحب محترم د ستوني درد ناروغي د مخنیوي لپاره له ناروغ شخص سره ناسته باید عادي حالت کې وي او که نه کمه شي او همدارنګه د هغو خوړو یا لوښو نه چې د استفاده کې دغونه بل نفر هم کولی شي ګټه واخلي
نظر د عامل د سببي ته فرق کن یو تعداد مرضونه خصوصا ویروسي مرضونه خو اکثرا ساري دي او که خبر خدا کی چې په هر مرض کې کسړای د سنسبی داسې نه چې مطلق سړای یو چانا پاریز وکاو په کوټه کې ما ورسکه نه ورسغهږي ما لاس ما ورکاو ستړي ماشي ما ورکاو دا خو نه مناسبه خبر ده نه تنه دا چې یعنی دو ضرورت نشته یو کس دومره مرض ساری وی چې په دوغه شاونه باندې خوري نو کېدای شي چې دا کار وکم مناسب وي ولی په دې ستونی درد کې دا دومره پاریز کړل یا دومره ځان ساتنه دا نامناسبه خبر ده خو معمولا وایرسي امراض ساری وی کوشش باید وکړ که مثلا د شخص ټوخی لري نو داسې و ټوخی چې هغه خلک چې د مخامخ دی هغه ته ورونه ټوخی یعنی خپل مخ د خلکو نه واړی وي بلې خواته وټوخي او که چیرې مریض تبه او شای لږ زیات وي نو بیا کېدای شي دغه دو شیشان هم که جدا که خبر ده په دې خاطر چې یو تعداد مرضونه خصوصا که مثلا یو نوع دفتری هم یو ستونی د درد سبب کی نو که چیرې مریض شخص د دفتری په مرض اخته وي نو دا ساري مرض دی او دی که څومره چې زیات کوشش وکړه چې د نورو اشخاص نه ځان لرې وساتي نو عمره به نور اشخاص انشاءالله په مرض نه اخته کی ولی په معمولی ژمي په موسم کې د عادي ورزش او زکام چې دی دې لپاره د یو نسبي ځان ساتنه که خبر ده چې مثلا یو توخی و که افرازات پوزی مثلا که پاکی وی دسمالی باید کش و که چه نور سر چه سر شیریک نشی مخ که پو و چی وی اغا دسمال شیریک نشی یعنی اغا شای چه پا تماس که کی اغا او بل ده هوای لیره چون ده امراض زیاد انتقالی که کش و که اغا آوامل چه ده سبب ده خوردوی ده میکروب یا ویروس پر محیط که کی پا هوا که کی لکه توخی نو ده دست آلاتو نگه باید کش و که چه زون نرسه لگ پریز بکن
بله دکتر صاحب محترم کچری د ستونی د درد په وخت درملنه و نشي څومره نوړی پایلې لري نور کوم ناروغیو ته زمينه برابروي
په عمومي ډول خو کچری ویروسي امراض به ویروسي امراض هم کچری سړی صرف په ابتدایي حالاتو کې چنه زیاته ته بنشته ورسه او نور د خاص کسالت خستګي او د جسم درد د شینی ورسه نو صرف مایات چکل او د خو غذا خوړل کده شي د مریضۍ د میان لوړلو سبب شي او خاص نور او قپ تای کې ونه لري خو یو تعداد امراض کچری خصوصا تداوی نشین او واقع کده شواقی بولیدی مثلا که چیره ده ویروسی انتاناتی مگرم ورس دیگه سانوی انتانات یا نور زمیوی انتانات لکه بکتریاگان پستونی که ده التهاب سبب شی او واقع هم نوع ده بیتا همیلایت سرپتوکوکس گروپ ای دقیه یو نوع بکتری که چیره دستونی ده درد یا که در دستونی ده بلوم ده وجوی یا فرنجایتس او یا ده تانسل ده التهاب یا تانسلایتس ده وجوی نو ده که چیر بعض حالاتو که تداوی نشی نو که دهشی ده روماتیزم الافات چه ده روماتیزم الافات که دهشی ده مفاصل و ده روماتیزم سبب که دهشی ده پختورگ یا گردو ده روماتیزم الافات و که دهشی ده قلبی روماتیزم الافات و چه پا قوی کم کاردایتس و پا کاردایتس هم کم والون از یاد ما حسابی ده قلب قلبی عضلات و خصوصا دی والونو یا دی غو دی التهاب سبب شی او پا غو بالوو کم خصوصا مترل والو دی غو دی التهاب و پرسوب و بالاخره دی بندش و مترل سینوز و سورگلتویتشن سبب بکشین نو دقیقی اقا په غوشدی د حالاتو که خصوصا هغه نوع چې باکتریا چې ما درته وکودله او هغه هم د ثانوي انتاناتو د وجه نه منځته ارغلی وي نو کیدای شي دغه آفات منځته راوړي
ډیره مننه دوستانو د خبرونې لمړۍ نیمایي هم دغلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د خبرونې دویمه نیمایي هم مه هیروئ. له خبرونو وروسته بیا هم موږ سره ملتیا وکړئ. یادونه کوو چې په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون د غوږ او ستوني د برخې متخصص ډاکټر صاحب سید امین نوري په خبرونه کې ملتیا کوي، او تاسو هم کولای شئ چې بیا په خبرونه کې برخه واخلئ. موږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې د 0 9 2 5 3 4 بلا شمیره ده 0 9 8 2 5 5. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. د خبرونو وروسته کولای شئ چې تاسو بیا اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب نوري نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. یادونه کوو چې دغه خبرونه د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې له لارې هم په مستقیم ډول خپریږي، او هلته هم کولای شئ چې دغه خبرونه تاسو وګورئ. او د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio. او که غواړئ چې د ازادي راډیو د راپورونو او خبرونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ، موږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com/azadiradio.org. درې بجې دي. د درې بجو مهم خبرونه له نظیفې